ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غلې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د پرونی بمی برید تازه حال اسلام آباد ته د چین د صدر سفر پاکستان کې د انساني حقوقو ستونزې خیبر ایجنسی کې لشمین یا ناروغي او یو شمیر نور موضوعات باندې ریپورتونه واوري نور یو شمیر کورنی سیمې ځو نړیوال ریپورتونه هم لرو خو په سر کې د انساد ملنا د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جلال آباد د پرونی حمله غندنه کړې ده د چین صدر با سبا د پاکستان په دورزنه دوره سي او عراقي ځواکونو د داعش ډلې څخه بیرته د هواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولې دي او وسته خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلې او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام مشال ریډیو ته پرلیګل شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې باید دا ډول حمله حوصله ټیټ نه کړي دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شو شمیر سلور دیرشتا رسیدلې دي د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په حمله کې لږ تر لږه سلور دیرشتنه وجل شوي او یو سل پنځشتنه زخمیان شوي دي په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي حمله د کابل بانک مخې ته وشوه چې اکثره قربانیان عام خلک دي د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې د یو انتخاب وکړي د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا بیګا مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې خغلی غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روسي خونړې حملې د قربانیانو له کورنو سره وکتل او په فیض آباد کې یو غونډې ته ویلي چې په جرم کې خونړې حمله نړیوالو وسلوالو کړی ده د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونی او بریدونو مجرمان داعش ته بللې ده د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیما تیرا نری بابا کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوي دي د خیبر ایجنسی یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویل دي چې نن د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیما تیرا نری بابا کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوي او درې امنیتي سرتیري شوبل شوي دي چارواکي زیاتوي چې د غنخته هغه محل پیل شو کله چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد په دې سیمه کې د لټون عملیات کول وسلوالو لپاره د لسنې دی ویلي د چین صدر با سبا د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد ته سي د مشال لیډیو خبريال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر با د خپلې دورې پر مهال د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او بیا به د پاکستان د پارلیمان ګډي غونډې ته وینا کوي په بلوچستان کې اندوان وای د محل د امنیت په حواله لبد او حالاتو سره مخ دي پرین مشال لیډیو سره په خبرو کې ځنو کسانو ویل چې په صوبا په خاصه توګه په بلوچ مشلو سیمو کې لدوی سره د زور زیاتې پیښې د پخا په شان سم کیږي چې لوجی ځنې خلک سیمه پر خودو ته اړ شي او هینته پکړه شي دي بل خو د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال لیډیو ته پرون ویلي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړی دي د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې په موجوده دور کې هم د خصو بنیادی حقوقو لپاره غورسول کیږي تیر ورځ په پیښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یوې ادارې تر سوري لاندې غونډه وشو چې پکې د بشري حقوقو کارکونکو او خبريالانو سره د خصو د بنیادی حقوقو د غیلې لپاره د میډیا پرول خبري وشوي په دغه موقعه د یادې ادارې یو مشر اجازه دورانی مشال لیډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم ګورنو زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي زچګې په دوران کې د مرګ هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي خصوصا د زنانو چې کم ضرورت دي کاغه تعلیم دي کاغه صحت دي کاغه نور د حقوق کاغه نرز زرانداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوی سره یو سیشن چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي
بلخوا په خوست کې یو شمیر خصو د مدینی ټولنو غړو نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د ډیرو سیمو په شان په دې ولایت کې هم زیاتره خزي خپل شریع او قانوني حقوقو به برخې دي چې لوجه له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي خبرونه د مشال ریډیو نوره ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د غرمې وړاندې د بیجي د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې اخیستي دي. د تیلو د پاکولو د مرکزونه په صلاح الدین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي بیا وایي چې په یاد سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د روس چارواکو هغه رپوټونه رد کړي دي چې ګنی دوی له یونان سره د ګیس پایپ لاین په اړه کومه معاهده کوي. د جرمني در شپیګل مجلې د یونان د سایریزا ګوند یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د ماسکو او اتنس ترمنس د موافقه ښایي د اپریل تر 28مې لاسلیک شي. د دې چارواکي نوم نه دی اغستل شوی او په حواله یې ویل شوي دي چې دا معاهده به یونان ته 500 بلین یوروز ګټه ورسوي. خو د کرملین ویاند پرون د جرمني لخوا خپور شوی دا بیان رد کړ او وی ویل چې داسې کومه معاهده نشته. او د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی وو. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبندې د بهرنیو ځواکونو د حملو د ادرولو د انساني مرستو د پراخو کامی مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي. د یمن د حکومت ویان پرون رایټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د یمن حکومت او د غلوي ملاتړ کوونکي سعودي عرب په ایران تورینه لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخلت کوي خو ایران دا تورونه ردوي. د خبرینو پای
د انیس اجمل نامو د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. وزیر اعظم میانواز شریف په جلال آباد کې تر سره شوې پرونی بمی برید باندې جوړ خفغان خود له د امنیت په لړ کې د افغانستان سره د هر ډول مرستو ژمنه وکړه. سباله د چین صدر په دور ځنی سفر اسلام آباد ترسیږي چې پاکستانی چارواکو سره به په مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. په بلوچستان کې هندوان وای د مذهب په نوم زورول کیږي.
زموږ په ځای او جیداد باندې سړي قبضه وکړي. خاص په بازار کې دی هلته یو زموږ درمسال او مندر وو هغه باندې هم دوی قبضه کړی دی او صرف د هندو مذهب له وجه.
پرون په پیښور کې یوې غیر سرکاري ادارې او خبريالانو په ګاډي یو غونډه کړې چې پکې د ښځو په حقونو خبرې وشوې. د دې غونډې تنظیم کوونکي په دې حق له ویل
زنانه چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور د حقوق دي که هغه نرز زرانداز کیږي لګیا دي.
او په خیبر ایجنسی کې د لشمین یا ناروغي یو شمیر ماشومان متاثر کړي دي. ځای خلک څه وایي؟
په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي چې بلې ستنې قیمت لري بری سړي وس نه بار دي مطلب په کار دي سرکاري کوم ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د ننګرهار سرخار جلال آباد کې په ورستي بمی 14 جوړ خفغان خود لري او د افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نو مولوی ویلي چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان شریک دښمن دی او د ترهګرو د زپلو په لړ کې به یې دا ډول حمله او سلی ټیټی نکړي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبريال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونه تر هغه وروسته کړې چې د شنبې پر ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک د سیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر یو سل څلور زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبري کړې لامه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي د تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پېښې به یې حوصلې ټیټینې کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ په روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بدخشان ته سفر په وخت وویل چې د داعش او وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو ته اولنۍ ترجیح ورکوي. نوموړي په یاد ولایت جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وژل شو عسکرو د کورنیو سره لیدل کاتل وکړل. ښاغلی غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو ترهګرو لاس درلود. په دې هکله نور تفصیل د فرشته جلال زهی رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګنشمیر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړي پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپل کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه شي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي وردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي وردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږته لږه ډېر شتنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دینه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشوم مې غوښتل چې ما ډېر کنده تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم بچو خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس پکړو. پولیس ته شکایت کړی چې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سباله بعد چین صدر د اسلام آباد په دوه ورځنی سفر پاکستان ته راځي او ویل کیږي چې نوموړی به د اعلی چارواکو سادل تلی د کاته کوي خو پکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د چین صدر بعد پاکستان ګډي پارلیماني غونډه ته یعنی سېنات او قومي اسمبلی ته په شریکه وینا کوي. په دې حق له نور تفصیل راته د اسلام آباد نخبل خبريال احمد الله راکوي.
د چین صدر شی جینګ یانګ کوم دی هغه په دوه ورځنۍ دوره سبا د ګل پورس باندې اسلام آباد ترارسي او د چین د صدر چې کوم دی په روان کال کې دا لومبي غیر ملکی دوره چې هغه پاکستان ته په دوره باندې روان دی د چین صدر سره به یو وخت هم د دې په راضي پاکستان ته چې بکی مختلف تجارتی کسان چې کوم دی هغه او د دې نه علاوه د کمیونست پارټي چې کوم د چین دا د هغه اعلی چارواکي هم شامل دي چین صدر چې سبا راورسی نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین دا هغه په اعزاز کې د غرمې روټي چې کوم د هغه باندې ورکړي او هغه سره به ملاقات کوي د هغه وروسته به د وزیر اعظم نواز شریف سره باضابطه چې کوم خبرې اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ یو شمېر معاهدې چې کوم دي هغه د لاسلیک کېدو امکان دی چې په کې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامل ده. دینه علاوه توانائی مواصلات شعبوں کی اونو ترقیاتی منصوبے چکن دی اگے مفاہمتی اداختوں چکن دی اگے بناسلک کئی کل اعلی سیون ایوارڈ چکن دی نشان پاکستان وہ ہم ورکوی او سبا او بل سبا چکن دی چین صدر بڑا پارلمان مشترکہ چکن اجلاسی اگے تب ہم وینا کئی دین علاوہ دی چین صدر با دریوانو فوزونو مشران چ دی اگے سره با ہم ملاقاتوں کوی چور تقریبا دوانو ملکونو ترمیان دا مختلف معاملات خبر یاتری کوی
de Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هر جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په بلوچستان صوبا کې هندوان وای د امنیتی ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا زیاتره په بلوچ میشت سیمو کې زورول کیږي چې لوجی ځنې کورنۍ هندوستان ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن په خپل ریپورت کې په دې هیواد کې د اقلیتونو مشکلاتو ته اشاره کړې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وویل چې حکومت د هندوانو د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی دي. تفصیل د نیاز مساخیل رپورت کې اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یو سیمه په نوم نه اخیستل وای چې هغه سیمه لپیړی او پیړی او پلرنۍ ټاټوبوي مګر په خبره کورنۍ په داسې وخت کې له غزا یا په وتلو مجبور اسوه چې پر وړاندې وزا ورس پر ورس په خرابېدو و.
زموږ عزیزان وو دوی غریب خلاړی ال تکګان وړاړي انډیا ته او نیمه زموږ ځای اکثر وو دوی مصر ناجایز وکړل او زموږ په ځای او جیدات باندې سړي قبضه وکړي. خاص په بازار کې دیال تر یو زموږ درمسال وو مندر وو هغه باندې هم دوی قبضه کړی دی او نور کم ځکه وو جیدادونه وو الته هم دوی قبضه وکړي. هو صرف د هندو مذهب له وجه
کورلال زیاتوی چې کسه هم د بلوچستان پښتون میشتي سیمې نسبتا پر امن دي مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکا او بد چلن په ټول ملک کې اوس یو عام خبره ده. د زیاتوی له دغه وجې ټول خپلوان په موقع تر لاسه کولو هین ته کډسول.
زموږ اکا نوم دی اوتملال د ولاړی انډیا ته. یو بل و راملال هغه ولاړی انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدنلال نمیږي اوس موږ رالو د لیپ کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملو سي ارندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي ور د سموږ ته خدای پاک موقع راکي وس راکي اوس موږ هم لاړ بسو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمه ته په اشاره کول وای چی حالت اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
هندوان دلته په عذاب دي بابا مسایل دا چې زموږ الکوان وړي بیا هلته اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال کسه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلک اوس باقاعده په امنه توګه باندې خپل زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوسمیشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدی وځي خبره کوي. کله چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون هم په خپل یو خبر رسوي رپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لږکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
هلته پرون په پیښور کې د اس پی او یا د شرکتي استحکام ادارې د ځای خبريالانو سره یو غونډه کړې ده چې پکې د خزو د ټولنیزو حقوقو په اړه خبرې اترې شوې دي او د لړکې د میډیا کردار ته کتنه وشوه. د دې غونډې حال د پیښور نظم خبريال زلاندي صاحب ځای راکوي.
د خزو د حقوقو په اړه د پیښور خبريالانو سره د ناستي او بحث مباحثه تابعیا کوونکې د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبريالانو پام د خزو بنیادی حقوقو ته راګرځول او په دې اړه پرسنو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول.
نو خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم ګورنو زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي. زنانو زچګې په دوران کې د مرګ دغه چي دي هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي. خصوصا د زنانو چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور دغه حقوق دي که هغه نظرانداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوسرے یو سیشنو چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځای خبريال شاهد خان وایي چې دې د خزو د حقوقو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دي.
او زما په خیال خو میډیا چې کم ده نو د خزو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې مخکې مونږ کله قتل نو زموږ دی علاقو کې دا مسلې ډېر زیاتې اوس میډیا هغه ځای ته هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د خزو کوم حقوق غصب کیږي هغې څه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی. ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویزیون د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکې ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د خزو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم خزو او سړو کارکونکو ته په یو نظر نه کتلې کیږي او دا چې دا په خپل د خزو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پورٹریټ کړی دی چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده ہے نا که تاسو یو ګورئ سګریټ اشتہاری کا موټر سائیکل اشتہاری یا به فیمیل به وي نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنګ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتي اولی به دغه شانتي سب پروګرام دې پیش کی ډراما دې پیش کی همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړي نو سدا سي زموږ زنانه هم شته چې کوي کردارونه کړی دي نو داسې یو پوزېټیو تصویر دی پورٹری کی چې نور خلک هم انسپایر
شي. د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې په خزو د زور زیاتی نږدې 250 پیښې رپورټ شوې دي خو د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې په خزو د زور زیاتی پیښې لا تر دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا په رسنیو کې زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال رادیو خبرونه اوري او چې ماخام شپږ بجې شي د مشال خبرونه په دغه وخت ختميږي نو هم په دې سپو به تاسو بیا د ډیو رادیو خبرونه اوریدل شي. د جرمني و خبری اداره ډیوچه ویل لیکي په پاکستان کې د پیښور پارمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پوځي عدالتونه جوړ شو خو د انساني حقوقو کارکونکو داسې اندېښنې لري چې په دغه عدالتونو کې به پوز زیاتره خپل مخالفین پنهخه کوي. زموږ همکار فرخنده اسد دا لیکنه لوستله او مهم ټکی تاسو ته وروي.
په پاکستان کې په تیر کال کې یو شمیر تراګر بریدونه تر سره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم پناه کړل شوې. په دغه کال کې تر ټولو لوی حمله په پیښور کې په اسکول وشو چې پکې ګڼ ماشومان ووجل شو. د دغه حمله غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. د جرمني خبری ادارا ډیوچه ویل لیکي په پاکستان کې ګڼ تراګر بریدونه تر سره شوې دي خو په ماشومانو داسې حمله کله نه و شوې. د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ورستو په دغه هیواد کې مظاهره هم وشوه او خلکو د پوز او حکومت نه د وسلوالو خلاف د وی سخت پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پیښور د پیښورستو پوزي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم باورول شوې. خو په پوزي عدالتونو هم په دې تیرو ورځو کې سختي نیوکه وشوې. ځینې سیرونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوز د ترهګرۍ ضد پالیسۍ جوړوي او هم پوزي پر مخ پوزي نو ځکه دا اوس د پوس خوخه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي، او ځکه خو پوز بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي، ولې په دغه عملی کار نه دی شوی، او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوز په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروستو د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو، او له دغې وروستو ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي، او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,000 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده، چې پکې ځینې د 13 کالو نه هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو یو کارکوونکی سلیم شاه ډیوشیولې ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوز خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي، او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنه کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال خبرونو ته غوږی په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمینیا ناروغي زیاته شوې، او خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی هسپتال کې د رانس خلاف ویکسین هم ختم شوی. دوی وایي په خپل د علاج وس نه لري، په کار دي چې حکومت ورسره د لړکې مرسته وکړي او ځایي هسپتالونو ته دغه ویکسین واستوي. په دې حق لا د سیمینا زمون خبريال فرهاد شنواری د رپورټ را لګلې چې تاسو اوریدو ترابولم.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډیره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزي روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې داسې 2 بیماران دي، خصوصي په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي. که دغه مرض مخنیوی ونه شو دا بیماري نور هم زیاتېدی شي. بلې ستنې قیمت لري، مریض سړي وس نه بار دي، حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي، خلکو ته مفت لګي، ځکه چې ستنې قیمت 2500 روپۍ دی. یو بیمار باندې 9500 خرچه راځي، دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې څه که نه مچر مار سپرای وکړه، نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتی ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغه ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لگا مو کو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وی تقریبا مو چې په زرو کې ډیمانډ وی نو هغه مو ته په 100 کې راشي. لگا مو 4000 ډیمانډ وک هغه مو ته 400 انجکشن راشي. کچاره مو لاله کې زیاتې انجکشن را لې دا دوزنه به خلک پوره کړل، خلک به خپل پوره کړل. دا برابر کې پونه وشي، پالاکو کې پونه وشي. لگا یو لگا دې کې خو دا کلن چې یو مرض ولګي ته په هر ځمانه ولګي دا غم یو نشو دا تر دې هدا پورې ډیر هدا پورې دي چې څنګه باندې ولګي دا
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي او د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د ستنو د نشتوالي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه، نو دوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه او یوازې دومره یې وویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو. د خیبر ایجنسی خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او په سیمه کې دې د ماشو ضد سپرې وکړی شي او خلکو ته دې مچردانۍ ورکړل شي او روغتونونو ته دې ستنې هم ورولېږل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د رواني غړې د مئی تر رسیدلی یو د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرینه حمله باندې دی او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام شال ریډیو ته پر لیکل شوی خبر پانه کې د خبرې شوې دي. په جلال آباد په دغه پیښه کې 14 کسان وژل شوی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت ته ترهګرو کې دی د یو انتخاب کړی. نوموړي د خبرې تیر ورځ په بدخشان ولایت کې کړی دی. د خبر ایجنسی په لری پرتا سیما تیران علی بابا کې ډاکټر لگا پینځه وسلوال وجل شوی دی. د خبر ایجنسی او انتظامی چارواکي د نن خود په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن په تیران علی بابا کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمن سم خطر شوی چې په کې درې امنیتي سرتیري هم شوبل شوی دي. په بلوچستان کې اندوانوای د محل د امنیت په حواله لبد او حالات سره مخ دي. پر مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې د زور زیاتې د پیښو له وجې سیمه پریښودو ته اړ شوي دي. خو بیا د بلوچستان حکومت اطلاعات وزیر ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د چین صدر به سبا د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. او د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ویلي دي چې د هیواد پوست په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته د دې غړې د خبرونو لنډي زمنګ همکاري انیس اجمل وړاندې کوي. اوس په موکړه چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمنګ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د اردو ژبې ورسپانه نوی باد خپل اداریه کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډې دورو کړه چرته چې نوموړي ته سلامي ورکړې شو او د پاکستانی سیال سره په خبرو کې د امن د پاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دا رنګ د خالی په ورځ جنرال شیر محمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آوټ پریډ په موقع پی ایم ای کاکول کې مشر میلمه کم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو او په خاص توګه د پوزي مشر دوره باندې غلړ کې ډیره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي. ځکه چې یو خو مونږ د جبې مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلی یو نو بل طرف ته 2.5 کیلومتره اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداریا خره کلیګي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لسکاله موجودګي باوجود دوی د پوله په خشان تنظیم د پاره سندې کړي. بل طرف ته هندستان هم د دوه ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو افغانستان کې یو 14 کې خوښا سلويخ تنه وجل شو او داعش وسلوالې ډلې د دې پیخي ذمہواري واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. په کار ده چې افغان حکومت او افغان ولسمشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي او د دې ترڅنګ پاکستان ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټه په چپریال سیمه کې د اوبونه بجلی پیدا کولو کارخانه لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته سلیرش غنټي بجلی ورکول شي او د دوی نه صرف یو نیم سل روپې میاش د بجلیګرو او تارونو د مرمت لپاره اخلي کوم چې یو خکار دي او د سره باد د چپریال خوښه د لګ خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په اتو میاشتو کې وکلو او دا هغه سیمه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې و. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا اولسته یو ډالې ده. بجلیګری د چینو او خړونو د اوبونه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها زلا د حکومت په نوټس کې راوستي شوې ده چې پروانو اوبو ټربائنې الګول شي نو ورسره به رن اف درې ور بجلی پیدا کیږي. خو حکومت دې اړخته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وادو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخر کې لیکي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د اوبونه بجلی پیدا کولو دغه رنګ منسوبې شروع شوې، نو یو خو به اولس ته زر او ارزانه بجلی ورکړی شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي، او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو دپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون نومې مجله په یوه مقاله کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د یو ارب ډالرو وسلو ورکولو اعلان کړی. دا فیصله کانګرس لا هم منظور کړی نه ده، خو مجله وایي په کار دي چې د لړکې اول د پاکستانی پوز ریکارډ ته کتنه وشي. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر کنده جوړول تقریبا سرته ورسول، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د خرابېدلو امکانات ولري. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیس اجمل ناورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې 45 هلیکاپټرې، توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټکنالوژي او روزنه شامل ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوز پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د عملیاتو په اړه لیکلي دي، که څه هم پوز دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولی دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوز د عامو وګړو د مرګ شوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلي ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتله کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټه الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنس لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی و. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لاغې روسې دا پوله جنجالي ده. دا خندق چې 8 فټه ژور او 10 فټه پلن دی، د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالره خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. څېړونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانس ته ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او دا خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 6 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین پارلیمان ځینې داسې قوانین منظور کړي چې مقصد یې د شوروي اتحاد د زمانې یادونه او علامتونه ختمول دي. بلخوا روس دا فکر کوي چې د دې قوانینو سره به د یوکرین د ولس نه د خپل تاریخ یو مهم باب هیر شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ برابر کړي چې شاهین بنیرای یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
د کال 2014 د سپتمبر په میاشت کې د یوکرين یو شمیر اوسیدونکو بیرغونه په لاس کې نیول او دا شعارونه ورکول چې یوکرين د تل آباد وي. د خلکو د پخوانی شوروي اتحاد د مشر ولادیمیر لینن یو لوی مجسمه هم رانسکور کړه. په دغه موقعه د یوکرين د کورنیو چارو وزیر ارسن واکوب په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل پردا چې لینن رانسکور شي. په راپور کې راغلی دی چې دغه شان د یوکرين په بیلابیلو برخو کې د لینن مجسمه اونړول شوې او دا یوازې د لیدو خبره نه و، دا په اصل کې د هیواد د هغه نفسیاتي او کلتوري عمل لور تستنیدو کوم چې یوکرین پیل کړی و خو ولې په کال 1991 کې د سوویت یونین د ماتېدو له کبله بشپړ نه شو. د روان کال د اپریل په 9 نیټه د یوکرین پارلمان سلور داسې قوانین منظور کړ چې لمخې د سوویت یونین سره په تړلو علامتونو بندیز عملی شو او د شوروي اتحاد علامتونه او یادګارونه د نازیانو د علامتونو برابر وګرځول شو. د یوکرین د یو څېړنیز مرکز یو کارپو ولادیمیر ویاتروویخ وایي هر رقم اصلاحات قرباني غواړي خو هیوادونه هم دغه شان د بدلون په لور ځي. نوموړي زیاتوي په مشرقي اروپا کې هیوادونه د دغه عمل نتیر شو او نن هلته جمهوري ادارې پیاوړې شوې دي. په راپور کې راغلی دی چې روسیا د یوکرین لخوا د کمیونیستي دور پر ضد د هلو ځلو ته خنه ګوري او په دغه اړه یې رد عمل دومره سخت دی لکه څومره چې د یوکرین په اروپایي ټولنه یا ناټو د ورګډېدو په اړه دی. د اپریل په 10 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې وویل شو چې دغه نوي قوانین د یوکرین د ولس د مېړني تاریخ پر ضد د هلو ځلو یو برخه ده. په بیان کې ویل شو چې د یوکرین چارواکي هڅه کوي چې د ملیونونو یوکرینیانو له یادو خپل رښتینی تاریخ وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې افغانستان کې د نوي حکومت جوړیدلو نه پاس د دغه هیواد تعلقات د پاکستان سره ښه شوي، نړیوال فکر کوي چې د سره به په سیمه کې امنیت ته لاره هواره شي. دا راز د افغانستان د سولې عالی شورا هیله سرګند کړي چې ډیر زر به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې شروع شي. په دې حق له مشال ریډیو خبريال یوسف زدران دا ریپورت لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله کوي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملی پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي، په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوي کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبيني هغه وخت معنی ناور کوي چې د خبرو د پایل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبینی ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبینی تر یوه حده د واقعیتونو انعکاس کوونکی بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړې دي. له دې سره چې ټاکل شوی و د وسلوالو مخالفانو سره د حکومت لخوا د سولې خبرې په تیره میلادي میاشت کې پیل شوی وای، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه دا خبرې نه دي پیل شوی. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا ویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بل لار نه لري.
په دې خوشبینی او احتیاط سره ورسره برخورد باید وشي. دا پاکستان مجبور ده، مکلف ده چې خپل ځان د نوې تغییراتو لپاره سمبال کړي او خپل موجودیت د آسیا د نوې اقتصاد در شان کې تثبیت کړي.
نوموړی وایي که پاکستان د افغانستان په وړاندې منفي رول ته دوام ورکوي، دا کار د پاکستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ښو اړیکو د فضا د ایجاد مخنیوی کوي. سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسمن د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنګ توجیه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
سباندې دوه هفته وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ته د ولسمشر دویم مرستیال شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستلو لپاره وړاندې کړی وو چې پرون د ولسی جرګې د غونډې پر مهال ټول د باور رای ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت نه علاوه د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه مکمل شوه. په دې هکله تفصیل د کابل نظبن خبریال قسیم سولمر راکوي.
ولسی جرګې په یو بیساري اقدام سره د شنبه په ورځ د حکومت لوري معرفي سوي ټول شپاړس کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال لوري ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د غړو لوري د کاندید وزیرانو تر منل وروسته په عمومي غونډه کې وویل
د باور رای اخیستو لپاره معرفي شوي ټول شپاړس کاندید وزیران د ولسی جرګې له لوري تایید شول. د دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لوري تایید شول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی، خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي رډیو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. له دې مخکې اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لوري د باور رای اخیستې وه، خو پاته نور یې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد شوی وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر څه زود ته
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتی شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استادو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
نمائندهای ملت معرفي شوه.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په سری شکل تر سره کیږي، خو ځینو وکیلانو په لاندې توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اووه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري، نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یو حده راکمې سي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او تر ماخام شپږ بجو به دا جاری وي. په شپږ بجې پوره په شپږ بجې چې د مشال ریډیو خبرونه ختم شي، هم په دې سپو به تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان هلمند ولایت کې د کجکی بجلیګر دریم ټربائن د لګولو کار هم شروع شوه دی، خو د کجکی ولسوالۍ ته غزیدلې لار لا هم اکثر وخت د وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکی حکومتي مامورین وایي د ناامنۍ لوجې په میاشتو میاشتو لخکرګاتا نشیتلې. د کجکی خلک وایي سره لدې چې د ذوالفقار عملیات وشول، خو هلته د موجودو وسلوالو او داعش د فعالیتونو لوجې شاید د منسوبې چارې هم د مشکلاتو سره مخ شي. د کجکی د بجلیګر د کارونو په کجکی کې د موجود امنیتی حالت په اړه دا ریپورت اورو چې زمون خبريال الیاس دای برابر کړي.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ولکېږي. وسلوال والته د غزیدري لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډیر کړی دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسولین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي رډیو ټول د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رسیدلی دی او کار پیل شوی دی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسنی ټول د توربین چې تړل کیږي 30 میگا واټه برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2015 کال پورې بشپړ شي.
پرسنل او هم اداري پرسنل موجود او ان شاء الله امیدوارم چې په
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کې دوه ورسته به د برښنا اندازه د 2.5 میگاوات څخه 50 میگاوات تل ورسي. د کجکی ولسوالی چرواکی کڅو هم د کجکی په یو برخه کې چې په امریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غزیدل لارې پاړه د ستونزې ده بنه کوي. د کجکی د ټولنې شورا سرپرست رسنیک محمد وای سره لدی چې په سنگین کې عملیات وصول خو په لار کې د امنیت ستونزې لامل په میاشت میاشت تر شکرګاته نسیتلله.
د ولسی کسانه خصوصا د دولت د نپورو اسکر دی یعنی طلاب دی وکیل دی مو درې زر کار په ولایت کې لرو، اما اصلي نو ولې موږ خو زری ټنګ نه لرو چې په شو لاړ تیاره خو زموږ لپاره څوک نه پلانوي
زری ټنګ کای
اوس اری وته تیاره پلان نه کوو. د تیاره پلان موږ به یا بدلې نه شو کارونه بم پاس پاتې کارکات باندې وروکو او موږ ټول پیژنو چې ته پلانکی د پلانکی زوی دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډنبر چې خلاص خو موږ هیڅ مشکل نه لرو.
د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه د کلون رئیس د وسلوالو پول کې ده. د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیزولا د طالب وسلوالو ترڅنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا فیزولا وایي د داعش په دې 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي. هغه ځدی رټول د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد پښکار رفعلت لاس نه دی پر کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي، هلته به داعش هم وي، طالبان به هم وي، خو هغه سیمه د دشمن په لاس کې ده. خاص معلومات یې مشته نه کیږي، خو هغه سیمه د دشمن ده. نو تقریبا دغه 200 یو نیم سل داسې پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوی. هغه هم هغه زړه طالبان دي، خو اوس داعش ته اوښتي دي. خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته، بعضې وایي چې یا نشته، خو هغه داسې مختلف راپورونه دي، مشته معلومات نه کیږي.
کجکی ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لري، د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډ پول لري چې اکثره وخت وسلوال د همدې لارو کجکی او یا شمالي ولایتونو ته تاګ را تک کوي. د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکی څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي. ویل کېږي د غلین په تیرو لسو کلونو کې تر 15,000 واره ډیر پرې شوی دی چې دمګړی د موجوده 2.5 میګاوټ برښنا د رسولو توال هم نه لري. باید ووایم چې د کجکی د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې لخوا 30 میلیون ډالر ورکول سیوه. د ادارې په دې ورستیو کې خبرداري ورکړو چې د فابریکې د ترمیم چارې روان کال تر پای بشپړ نشي، دوی به خپل ورکول سیوه پیسې برته واخلي. محمد علي صاحب د ازادي رادیو هلمند.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال رادیو خبرونه تا وګي چې په سارانه خبرونو اخیری شیبو کې تاسو سره موجود یو. اته کلونه وړاندې د مومن ایجنسی په لکړو کې د جسیب تورنګزی مزار باندې وسلوالو قبضه کړی و چې دا غیر هیڅ دغه مزار بیا د هر ډول تګراتګ لپاره او د مریدانو د زیارت کوونکو لپاره بند شوی و. په دغه ځای کې اته کاله پس غونډه شوې ده، کلیزا یا اورس شوه دی او پکې د سیمې د امن لپاره دعاګانې هم غوښتل شوې دي. د پولیټیکل انتظامی لخوا یو وار بیا د مزار د زیارت کوونکو لپاره پرانسته شوې دي. پرون دغلته چې کوم غونډه یا اورس شوه وو په هغه کې زمون خبريال شانواز ترکزی هم برخه اخیسته ده او د ریپورت کې تفصیل راکوي. د ریپورت نه پس بعد در شان خان او بختیار خټک په غږ کې خوندور سندره هم اوري.
د جولای د میاشتې په 28 نیټه کال 2001 کې چې کوم محل طالب وسلوالو د محمود ایجنسی د حاجی صاحب تورنګزی په زیارت او مدرسې لال مسجد یعنی د سور جمعات نوم ورک نو له هغه وروسته تر د پرون ورځې پورې په دغه زیارت کې عوامي غونډه نه و شوې. طالب وسلوالو دغه جمعات لا په دی وجه لال مسجد نوم ورکړو چې د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې جوړ په لال مسجد کې عسکري اپریشن کړی و. پرون د محمود ایجنسی په ساپو تحصیل لکړو کې جوړ د حاجی صاحب زی مزار له خلق په اول وار راغلی وو.
زما نوم خو تاریخ مومند او زه د لیمزو سیمین راغلی مغلنی. ته نه خاله پس به دلته د باباجی سیب هغه ورس مناویږي دلته امن راغلی دی. خلق هغه روحاني غونډې لخه په مینا او خپل جدوجہد باندې راغلی دی دلته نه دی.
حاجی صاحب تورنګزی چې خپل نوم فضل واحد وو په کال 1855 کې په 400 تورنګزو کې پیدا شوه ولی په کال 1905 کې وفات شو او د محمود ایجنسی په لکړو سیمه کې د زیارت د غرنا په قطبی اړه خورته وسپارل شو. هم په دغه ځای کې یو جمعات هم جوړ کړی شوی چې د باباجی یا غازی آباد د جمعات په نامه یادیږي. دغه جمعات او د مزار زیارت له د تورنګزو باباجی مریدان هم په ګڼ شمیر کې راغلي وو. د پنډیالی سیمې نه راغلی رحیم شاه مومند وایي،
زړه به م بار بار کېدو چې یاره د حاجي صاحب تورنګزی چې کوم مزار دی کوم عرس کېږي چې هغې کې مخامخه شمولیت وکړو، خو د بد مرغه د تهګرۍ د وجې نه چې کوم حالات پیدا شوي وو، نو زمونږ د شوق دام زړه کېدو چې یاره د باباجی صاحب په مزار باندې دوباره دا پروګرامونه سخت بشي او موږ خامخا په دې کې شمولیت وکړو. خو نن انتهایی د خوشحالۍ خبر دی، اسپیشلی د مومندو دپاره، د صافو قوم دپاره چې نن هغه پروګرامونه اورس دوباره سټارټ کړو.
د لکړو میله چې د اتو کلونو وړاندې به ورله د پاکستانی سیمونه علاوه د افغانستان نه هم خلک راتلل، نو دې زیارت له به هم ورتلل. هغه وخت دغه سیمې د ولس روزګار هم ډیر زیات خو چې اته کلونه دغه سیمه بې خشاله شوې و. د یادې سیمې اوسیدونکو لال رحمان صافی وای،
وسلوال چې کله رالو دی جنا اخباری هغه جاری شو، تصویران په اخبارونو کې د خلکو کانسپټ لګ دغه شو، ځکه چې د روحاني پښوا او هغه دا پیدا غستل چې موږ دا دلته یو د هیرو په شکل پیښ کو، به دا غي نروسته د حالات نورم خراب شو. دلته شام د سیزړه نه خکاو چې دلته راشي او پروګرام وکي یا ورس لا راشي یا بل څه.
د نننی پروګرام نه خدا پیغام زی چې دلته امن راغی او بیا ودانۍ د پر خلک دی خو دی واپس راشي ان شاء الله. دا امید لرو د نننی پروګرام نه چې دا کوم پروګرام وشو خلکو دا کم شرکت چې وشو د دینه د معلومی کې دلته وی سټیبیلیټی راش.
پرون په دې ځای کې د محمد جنسی لیویس فورس او خاصدار غړي لخوا سکیورټی ډیر زیاته و، چې د پیښور 400 مردان ثوابي باجول خیبر او د محمد جنسی نه علاوه د نورو سیمو خلکو هم ورته په ګڼ شمیر کې راغلی وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
پیر پنگری زانو تو پے می تیلی دار سر لراوڑ دنرانو تو پے می تیلی دار سر لراوڑ دنرانو یو جوڑ جامی دٹن دکور مال راوڑا تازا تازا گلو نادری سنو مال راوڑا گلاری باز وڑ کتم استور مال راوڑا تازه گلو ندری سلور مال را دلال با جوان تکم استور مال را تازه تازه گلو ندری سلور